یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لاره نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده شي. واشنګټن هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپل دریځ د نه بدلېدو خبره کوي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو.
پرون نړیوالو له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان خلک دغو نویو مرستو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید په اړو کسانو وویشل شي. په نورستان کې سږکال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی.
سږکال تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی.
یو شمېر بزګر وایي د کوکنارو د لمنځه وړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیلې لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیله لار لري چې دا غي نعمت زیات وي او د کورنۍ مشکلات پر حل کیږي، موږ پر خوښ یو.
په دې اړه به نور د زهرو کاروان اونیزه خبرونه کې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو واوري. خو په دې سات په مهمو خبرونو کې هو اسمت سروان دا خبرونه چمتو کړی دي.
ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړی غوښتنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د جیشل سرمشیزه بریالۍ و، او د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد باید 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. ملګر ملتو خبرداري ورکړی چې هر ورځ د افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګر ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. بابر وویل باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یوه ویډیو کانفرنس کې همداراز وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچ چا په ګټه نه ده. د پر طالبانو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن مرکل څرګندونې د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایتالیا د دې غونډې کوربه و. د ایتالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو د دې معنا به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه وي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جیشل فوق العاده سرمشیزه بریالۍ وبلله. دراګي پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشیزې په پای کې وویل
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
د جیشل په سرمشیزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون وویل هیواد یې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه کښلې کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به تر 40,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغړی نجیب محمد زای وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جومات مخ ته په 5 وژل شویو ملکیانو کې یو هم نجیب محمد زای و. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سادات د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یوه لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. د اسرائیل عربي متحده اماراتو او امریکا جکپوري ډیپلوماټان نن په درې اړخیزه غونډه کې رايوځای کیږي. تمه ده چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره خبری وکړي. له اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. او متحده ایالات چمتو دی د کرونا وایرس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپلې ځمکنۍ پولې پرانیزي. د نیویارک د ډیموکرات سناتوري کریستین ګلی بران دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپلې پولې د هغو کسانو لپاره بیرته پرانیزي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي. متحده ایالات یوازې له همدې دوو هیوادونو سره ځمکنۍ پول لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به د سیلانیانو په ګډون غیر ضروری سفرونو ته اجازه ورکبل کیږي تایید کړی دی. تمه ده چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتونو د پولي د رسمي پرانستنې اعلان نن وشي.
خبرنه مولا زادی رادو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر په امریکا کې ورسته له هغې کنګل شوې چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیځ چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه و. هغه هیواد چې ویل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحې د یوه مرکز په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه. متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله من دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکي د سیشن بی پورز د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمیر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پورې تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د طراحۍ د مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډېر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه یې په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي و چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټول ګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وادو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادي دو په اړه د دوی دریز تر اوسه نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان د لنوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې د دې هېواد له خاورې به بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د یادونې وړ بولو لکله چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالره شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه. لبلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون د نړۍ شلو بډایو هیوادونو چې د جی شل په نوم هم یادیږي په سرمشریزه کې د افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. اروپایي ټولنه چې د دغې ډلې یوه ګډونواله وه پرون له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د جی شل دغه فوق العاده سرمشریزه د ایتالیا په کوربتوب چې په اوس وخت کې د دې ډلې دورې مشري په غاړه لري جوړه شوې وه. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالی سرمشریزه وبلله او د په خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره پکې هر اړخیز بحث وشو. نور به په دې رپورت کې واورو.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیون یورو اجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیون یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونو د افغانستان له خلکو سره کیږي او به رایو زمرستي وي هر کله کې رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د امرستي به ټول ان شاء الله د غزای پر اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري او بشپړ رونتیا سره به د امرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو لاري به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي،
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشره اورزلا وان دیرلین پرون په ویل امه کې ویلي، که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي، لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول، او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوې ده افغاني توکو یو څلور ورځنی نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوې د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې له 15 نیټې تر 13 پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندارتون جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسؤل خالد آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غالۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې ننداري ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندارتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا جوزجان د کرنې ریاست لخوا د استراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه په ورځ خبره کړه ویلي چې د جوزجان په دوکو ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د ګواښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې دا ساختمان یې د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې یا CDRRP په مرسته په 11 میلیونه افغانۍ جوړ کړی چې د جوزجان کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. دا ودانۍ په دو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوکو ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو په مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په اضطراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه کار ترې واخلي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو نرخ، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او ناتیا پوله، یو یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع، د اسرائیل، متحده عربی اماراتو او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او متحده عرب اماراتو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د ایران موضوع هم شامل وي. د ایران مسئله د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو د نږدې کېدو له موضوع سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدو موافقه چې د ابراهام تړونونو برخه ګڼل کیږي پراخ شي. ابراهام تړونونه په 13 سپتمبر میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او بحرین د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شول. په بل میاشت کې اسرائیل او سودان هم د خپلو اړیکو د عادي کولو د موافقه اعلان وکړ. مراکش هم په دسمبر میاشت کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې پایل کړې. فلسطینی چارواکو ویلي چې له دوی سره د ځینو عرب هیوادونو لخوا ناځواني سوې ده، ځکه دوی بېله دی چې د فلسطینی دولت د تشکیل په برخه کې د پرمختګ غوښتنه وکړي، له اسرائیل سره یې موافقې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د سه شنبې په ورځ ویلي واشنګټن هیله من دی چې له دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په حل کې پرمختګ وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ابراهام تړونونه د خپلې ادارې لپاره یوه لاسته راوړنه بللې ده. د ولسمشر جو بایدن ډله که څه هم د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسیو سره اختلافات لري، خو د ابراهام تړونونو امتیاز یې د ټرمپ ادارې ته ورکړی او هغه انتقاد یې له پامه غورځولی چې ګواکې د اړیکو عادي کولو موافقې د فلسطینیانو ناوړه وضعیت له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي د ابراهام تړونونه کولی سي د منځني ختیځ له لا سوله ییز او سوکاله کېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر یایر لاپید او د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په ګډه او هم په جلا جلا ډول وګوري. درې وړه وزیرانو تیره میاشت په خپلو کې په یو آنلاین مناسبت کې هم خبرې کړې وې.
آزادی رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتې دا سره خلک د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو تر څنګ د سون موادو د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
د نفتي موادو بیو د خلکو اندېښنې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکي توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړې شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دی. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسېدونکي مخلص په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلق ندی چې شکایت کوي، بلکې د نفتی مواد یو شمېر ټولونو مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسی شنبه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یوه جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي، چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوندو ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
په نورستان کې بیا سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی، خو هغوی چې د جنغوزیو کاروبار کوي وایي چې بیې ډېرې ټیټې دي.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 تنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دی. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وي او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارت په ډاډه ځای کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسېدونکي بیوای د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سکال زیات شوی خو د بازار د نشټوالي په وجې نرخونه را پریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ و هوایي دهلیزونه و د دې امکانو چې دغه جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړ و.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزي کیږي خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزي د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د ښاغلي همدرد په خبره چې له همدې وجې نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارانو لخوا نه بیا نورو ولایتونو ته ځي. د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار دا ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نورو هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلت باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اورېدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې. افغانی سوداګر وای د لارو بندېدو په وجې سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
یو شمیر بزګر وای د کوکنارو د لمنځه وړلو ملاتړ کوي خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیله لار لري چې د غی نعمت زیات وي او د کورنیو مشکلات پر حل کیږي مونږ پر خوښ یو.
په دې اړه نور به د زهرو کاروان اونیز خبرونه کې چې خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدلی شي واوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالرشید زیرم به تاسو پیغام پیزم. ارزم دا دی پخوانی حکومت کی د گریست ولسوالی د رود څخه خلکو شګو جغل وړل چا خپل د کار د پاس وړل چا خطول خپل یال ته ګل ډوډی پکې دا کول. اوسنی حکومت د طالبانو چې راغلی دی اوس هغه خلک هغه شګه بارې دی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخوانی حکومت نه کوي. د پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقاماتو دا هیله لري چې دا مشکل حل کړي. استری خلک دیواز له خلک دغه د عیال ګوله په پیدا کې دوی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. خوشحاله سره دات خلګو ته رسیدل چې هغه ډېر سمن خلګ وو د مسکینانو په جګړه له نور سره رسیدل. دا مرسته به یو کمیټه او ته وته کړی هغه کمیټه ورو رسید خلګو پرې وایي چې په مستو کې په ماوی کې په کلو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې شفیق دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کومې بشري مرستې چې دوی بشري مرستې ورته وایي او له افغانانو سره کیږي تقریبا زموږ په کلي کې تر درې سوه نه زیاتې کورنۍ دي. څلور دېرش یا پنځه دېرش کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې ځو ویل کېږي مونږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده. نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته، مستحقو خلکو ته ورسول شي. د ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم بې سرګن حیران دي. نو زیات توجه د موسیقات باید په ښارونو باندې کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي، نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مجیب د مهمو خبرونو بخي سرلیکونو ته چې مجیب حبیب زای وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پردون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمد سی وژل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جګپوړي ډیپلوماتان په درې اړخیزه غونډه کې رايوځي کیږي. تمه کیږي چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. متحده ایالات چمتو دی د کورونا ویروس لامل له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکنی پولې پرانیزي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو کچرته بیا هم حکومت بندوي، نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي، مواد به قطع شي، اما کوم هغه رواني مشکلات جدیده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل سویم.
وظیفه مې تار کړه، دا مې چې کله شپخانه ته راغلم